میزبانی احمد تکل پیشکش میشه. آقای تکل در استودیو، سلام تکل سیب.
در مننه کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دغه د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو. زه تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته راسره کوي، هغه هم تاسو ته خرغلاست وایي. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقانی شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې، په هلمند کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت او وسلوال مخالفینو دوه قمندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قسیم او ملا نقیب په نامه د وسلوالو دا قمندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نشه موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an afghan owned an afghan
دوی دا باید افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنه یو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړي ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوه دوستانه لوبه کې له بنگلاديش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالي څخه ده د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم رستيال روزونکی علي اسکر لالي ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. فکر کوم د بنگلاديش په ټیم کې هغه وړتیا چې زموږ لوبغاړي لري نسته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تیر جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولای سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. شاغلی اوباما د اسرائیلو له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دوی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځنډ راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولای سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون 14 مشکوک سختریزه وسلوال وژل سوی دی. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سوی دی. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبه په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په د تخیل سیمه کې جنگي الوتکو لس وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 130 سرتیری او 6 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو ویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي و. په دې حملو کې څه د پاسه 60 سرتیری او 6 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیول لپاره عملیات کوي. بل ورته ملګري ملتونو تېر ورځ وویل په عراق کې په 13 مئی میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه 130 کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مخ د نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرانول د دوشنبه په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نیټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په 13 اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخل سوه او له هغې او له هم هغې نیټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتی اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تیښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنگي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه د روسیې رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلورش الوتکه د امریکا جنگي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري سوی سیستم پکښې ورنږدې کېږي. په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیو ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دی غواړي وښيي چې هلته دقیقاً څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی و چې روسي جوټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئی په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کویټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتنو ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي مل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې د هغې مخالفین دې ونیول شي یا د هغې خلاف د عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړی شوی چې د خلاف د کاروایي وشي، دغرنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دی تاریخی
او افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپله کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي چې پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی ځواب ونه وای نو له پاکستان سره اړیکې به هیڅ معنی ونه لري. نور علي ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاطه کار واخلي. عبدالمالک نوري د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پېښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترینکوټ لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله هلته راتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته په لاس ورکړي نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سولې لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت یې ګیډې مړوي. قدر منوریدونکو دای د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړی د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزت منوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس یاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوې چاپ شوی کتاب باډی وی څاره م په اړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې وی افغاني خزه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیوال ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او فرهنګي سازمان او څو نورو هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهوري لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. اطلاعات و کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په حقوق کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې مېرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدی سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هېواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړي چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعه او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب زایو د ارقام لمخې علمی کتابونو تند هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتوندې بازي ځوانان غواړي چې علمی کتابونه واخلي، خو ډېرې مارکیټ شیدای هغه دیغه ناولونو شیرونو لاندو کیسو او د نورو بلابلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبريال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته. د مطبوعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړلي دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه دی، ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به خوستر یو سړی ته وچی خلکو په پیدا خوڅه کوي چې په بسکل بصوره ته کتاب بیا نو دا یو نیم شاعر او فت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکي ان دا ګټه وخلي.
دا په داسې حال کې چې په ورته توګه د خوست په گاوند پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمیر مدني ټولنې لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله لمخه د پسرلی په همدې شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهید شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پرې شو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید در بهار روشن از امواج
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګ او همکارانو د عمر پانی همداش پی ورځي شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي
سنګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کی د حمله څنګه روان څه شول څنګه وشول
د یو خو قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیارغونی د چارو پسواله هغه سونځي وچه د نامنې ترڅنګ د وکیلانو پر پورتونو کې ورته ځای ورکړ شوی وو حسیبه شهید دا ذاتی رادیو کابل
هو زبیر شمن او حسیبه شهید جمن لیکوالو ژباړنو او ژورنالیست او په ازادۍ رادیو کې د خبر د تانګې د پښتو برخې مشر دوا سره ژباړلې چې چاپ شوی هم خو د دریم لپاره ګوتو له قلم سره یارانه و نه کړه او کال مخکې په همدغه شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپیخې نازوانی ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر شمن پاړه وای
زبیر شمن کریکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرودونه دی زبیر شمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کریکټر او اخلاق درلودل زه حتی په دفتر کې چې لسر می کار کوم د دل اخلاق او د دل کریکټر نه ډیر متاثر وم
زمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر شمن د ځواني مرګی شپې ورسی درې کال مخکې هم په مو د ویر شیبه وی هغه شیبه چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه شاعره لیکوالا او ژورنالیستا حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او وی ترافیکی حادثه د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل واله حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبريالې او بیا د ازادۍ رادیو په مشال څنګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړي په پراګ کې د ازادۍ رادیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه وا زړور ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو د غرض د کورنۍ څوغړي ټپیان سول د دې په ګډون باندې خو تر هغه پیښه وروسته ما دا په کابل کې ولیدل فکر مې کاوه چې هغه غمون کې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډیر بد تاثیر کړی وي خو هغه سینه وه هغه د حالات په مقابل کې ډیر زړور وه خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیات کسانو ته یو سرمشق غوندې وه
د ازادۍ رادیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي
نو د حسیبه جانې په اړه خو څه دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی وو نو چې کله هم ما لیدلې و همیشه به خندا کوله یعنی چرته ما په غوسه نه دلیدلې چرته ما داسې نه دلیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي یعنی کا د کار په برخه کې وو که په ارسه کې او بلدا چې کسه هم دغه ژوند ډیرو خفګانونو ډک وو خو بیا هم چرته هغه داستان دی نه دروان کړی چې هغه ته په غوسه ورغلی وي او یا چرته ډیر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دی ورته هم قتل نو ژوند به ښکارېده د ژوند ډکه وه خو د بده مرغه دغه ژوند ډیر کم وو زموږ نه ډیر زر لاړله نو دا د چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي
سپرله براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه میڈک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نبشنی شی شوندی بکلا دا ادیری شی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندی ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
مرگ من روز مرا خواهد رسید، در بهار روشن از امواج. مرگ من روز مرا خواهد
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپل پی ایچ ډی د خپل دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوشنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کې هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کړم، را برسېرې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې د پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدلا دا داسې شان دي چې څه ترسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شان را برسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوږه باندې هر وخت ټوپک وي، د ټوپک د پښتانه زیور دی او پښتون چې دی هغه مینه نس کولای او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره دا ستړل سوی دي چې دا دوی وای دا د دې په کردار کې د دې په جینز کې دا یو شی موجود دی. او بیا د بده مرغه دا سویل کیږي چې دا پښتانه مارشل رزدی ورته وای یا هغه جنگیالي نسل، د دغه جنگیالي نسل په نامه د پښتون په دنیا کې هر ځای پیژندل سوی دي او له بده مرغه پښتانه هم دغه انزور خپل ځان په باره کې قبول کړی دي. موږ په دې ویاړو چې موږ جنگیالان پاتې سوی یو. زموږ په تاریخ کې زموږ په ادب کې ډیر داسې خبرې سته هم چې هغه داسې ثابتوي چې موږ ګوا جنگیالیان یو په جنگ باندې ویاړ کول په جنگ باندې دغه کول چې د زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې د پښتونوال خالي جنگ و جدل نه دی، د پښتنو همدغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه همدغه رنګه مینه کوي، همدغه رنګه له کوشني سره، همدغه رنګه له زنانې سره، همدغه رنګه د فطرت سره. او د پښتنو کومش فوکلور واخو، یعنې چې کوم ولسي ادب دی تخلیق کړی دی یا د پښتنو چې کوم رسمونه دی یا په پښتونولۍ کې دننه چې دا کم د ټولین د جوړون د پاره چې کم عمل دی دغه د شانس چې په نور ټولون کې ستنه. نو ما بنیادی تور دغه سیړلې دی چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ ستړون ستا.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مشکار خبره د دې لپاره به مو ډېر سیړنې کړې وي. تاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپل په پښتنو کې د پښتونولۍ کم ذهنیت یا کم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپل ستاسي نتایج څه دي؟ چایه پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینې ارزښتونو دوی ته تاوان رسولې دي؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي تور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلیږي. دا بنیادي تور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلیږي هغه رنګه کلچر سره بدلیږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نشي نو ټولنه شاته پاتېږي. یو خبره خدا ده. دویمه خبره ده
دا چې موږ په کوم نړیوال کلی کې اوسو په هغه کې موږ دا کولای نه سو چې موږ دې له هغو بدلونونو څخه ځان وژغورو چې کوم موږ تر پسر دي. یعنی د دې علمګیریت چې تر ټولو غټ صفت دی هغه موږ صرفیت ورته وایو چې په دې کې د دنیا جهان کومې کمپنیانې دي شراکتونه دي که د شربوت والا د کوکا کولا او پیپسی در هر کلی پورې په هغه کلی کې چې دی چې خلک په دې نه دي خبر چې موږ په کوم ریاست کې اوسو زموږ د دې ملک د وزیر اعظم نوم څه دی لیکن هلته پیپسی رسېدلې ده. نو خبره دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کوم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډېر رویو باندې ډېر زیات اثرات دي. نو پښتونولي زما په نظر باندې یو خو دا دی د پښتونولي چې خپل کوم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلېږي. هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا دیرس کاله کې ډېر زیات متاثر شوی دی. دغه د متاثر کېدو لکه ما چې درته وویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفی کلچر دی له دغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیزه چې دا هغه د دغه راتپلسو جنگونو ده او د دغه راتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته ویو په هغه کې دننه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی. اوس کومش خالی جرګه راوخه په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزسوي نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسره په خبره به په دوه خلک به خلاصولای شو. اوس د څه وخت چې دغه راغله دا چې کوم د سرویس کلو یا د 15 دیرس کلو څخه را په سر جنگونه چي دي دغه څخه یو دا وسو چې تلته دا د جنگي معیشت چي دي یا وار اکانومي چې موږ ته وي دغه وار اکانومي په وجه باندې په لږ وخت ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کړه. دغه رنګ له جنگ سره لکه څنګه چې ما در ټول په د وار معیشت تر ګرد غټ بل برخه چي ده هغه د نشي توکو کاروبار دي درېمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دي. نو په ټولنه کې د نن چې دغه رنګ نوي د طاقت کم ګمبته ده هغه چې له سره سره ډیزاینز یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شین د لودي وسره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغه خواته ګوري دا رجحان چې د لوري خواسته سړکېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپورتلو او چې کم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو سلوري 1500 کسان ووژل شول ټارګټ شول یو سړی ووژل نو هغه خداسي په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشه پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولاړ شول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانه پکې ودرول. نو هغه سیمه خو ګوکیال د خمر داسې ویلې سوی چلته د پښتونولي هغه دغه بالکل لمزه تللی دی رټ چي دی او خلک سي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي یا دغه مخ مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سیمه کې د په کوم سیمه کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیاله زلی دی په دغه کې خصوصا سیما دلته وکتل دلته دادی شي دلته دغه نوی توپک سلاری یا د نوی چې کوم خلک نو دولت یاد یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي. له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبرو وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غوندي زایو سپیسو چې دا به مزدو کې پکې دی او خلک براتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتنو هغه شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه کته وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګي بریدونه کولو او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او توپک را واخی او یو داس دشمن چې هغه راغلی د باندې ما دې سوزبانان سره وکتل چې دوی په موبایل ټیونونو کې دوی سکه موبایل ټیون استعمالوي نو هغه پاک هم دغه شام چې هغه دوی حسوي و جنگ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره حد پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغه ستي یو د خپله جنگ اثرات بلې خواته ده نوی چې کوم صرفی کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوی دا وجد
برکت چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې وسیږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوی دی. آیا پښتانه چې متمدن یا شاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شي چې موږ شاری ژوند تر
ما په نس باندې خبر دا شید هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر دی لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی و زمان مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی ل پښینه ز کوټ لري نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتلی سي دی دا بده دریش په لاره کوله دا دریش په په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډی نه ور کړی زاین ور کړی د سر په چې دو زاین ور کړی نو دا سړی ل یخه ل ګرمه یو یا لیوانو د شغالانو د سړی په فلری ختم و. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیب پښتنو چې د هر ځای سره د غرنګ کم کمزوري سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته. دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی، لیکن دا دی زده ویم زم ګوره وس فرض چې څه وخت زموږ سره غټ سنځه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي کم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پېښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې، زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري، او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست ته زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی. نو اوله خبره خدا ده زه وایم که پښتون شار لره ځی فرض موږ راځو په یو شاري ټولنه کې ژوند کوو، اوس په دا شاري ټولنه کې چونکه دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، د دې ملمستیا قدر په خپل سوکا سوکا کمزوري سي،
او جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راست کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغه سي ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بیخی زرګونو کلونو زاړه وي، حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي که دا وایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی، نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدا دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقو کېږي، دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تضادات دي، کله ښځې سره مربت کوو، کله کوشني په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې وسوسیانې کېږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی سي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده، او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بنډار راوتلی له مسجد دی، او زموږ ګرد دیوانی شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بنډار باندې ده، او دا یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته. دغه لکه ګودر د بنډار د مسجد دا ګرد داسې وچ دا ډیر نیچرل شی. دغه رنګ لکه څنګه چې تعلیمي اداري دي، اوس دا تعلیم چې دی دا تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی، تعلیم غیر جانبدار عمل نه دی. زموږ تعلیم زموږ پر مر باندې زما په نظر باندې منفي اغازه پر مر باندې پاتې شوی ده، په ټول ملک باندې، یوازې پر پښتنو باندې نه، پر ټول باندې. دویمه خبره دا ده سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیاته په دې کې رول جوړیږي، چې هغه لکه څنګه چې باچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل، دا په کورو کې، دا په بانډو کې، په مسجدانو، پر بیوټو، پر دغه باندې مسرکشن سل، او دغه ستونزې د دوی سره ورسته کوله، خبره کوله، ولسی خلک ول. زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ درونکي دي، هغه غزه علاقه او غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي، هغه غزایونه ونیول. نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغو برته تقاضا وي چې د دوغو غزایونو برته د اخیستلو، چې دا به موږ څنګه نشو دي، د پاره تاسو په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري، او ساج کوم هغه نوې کهول دي، تعلیم یافته کهول دي، هغه ته ځان ملګری کی. نو زما په نس باندې تعلیمي ادارې دي، دغه رنګ زموږ سیاسي ادارې دي، ټولنیزې ادارې دي، ادبي ادارې دي، دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي، د نوې تهذیب کې دننه سیاست څه دی، په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی، دغه ثقافتي اړخ څه دی، په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي، او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری راکړي.
برکت شاه صاحب، لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي، فرضاً دوی یو چاته غور کول یا پښتون بدی و کی مړی و کی هغه پور خپل پور نه پریږدي، هم د غرنګ از مش په ادب کې کټ مټم دغه خبرې سوي دي. څه فکر کوئ چې از مش پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی؟
د ادب کوم سیړنه وکړو په ادب کې زمر اول دغه چې امیر کروڑ دی او د امیر کروڑ حماسه ده، زین زمرۍ د زمانه د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن تاسو د دغه حماسو څخه ونیسه تر نن پورې چې کم وز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړي وو په هغه کې حماسه ده
زموږ په شاعری کې تر اوسه پر هغه حماسي رنگ بیخي زیات غالب دی
نو خبره دا شی ده چې دا جنگ او جدل او ننګ او زموږ خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنگ شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکی قوت راکی هیله راکی به شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی دا سینې چې څومره جنگ خاطر به وزه د جنگ داسې دغه یو ګور دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغه کې زموږ حیثیت په هغه ته د میژه یو د کشنی کشنی خصمانانو دی نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی اوزار بدل دي نن په روایتي جنگ کې تل چا نشه ګټلې دا خبره اټل د دنیا منی اوس ما په خیال چې یو نوې ویژن ورکول پکار دی او پښتانه به چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلانې سر پرې کړې دي پانی پت موغلې دي ما دلې سوور نیولې دي دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلې سونه ټینګړې دي نو هغه مسله د سونه ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته موږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ کوم قبیلې بدې دي یو غاړه د وای څوک د نمنې مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کوچای په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتون لري
دا چې کوم غاړه چې تا وکړل نور ډېر غاړې شته دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنه دی راغلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنې ټولنې دي پیټریارکل سوسایټي زموږ چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولی شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دغه یو ډېر منفي تصور دی چې چېرته زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري اوس دا خور ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس یا ته دا یو داسې ته دا ډیر خواني و رویه ده دا زما په خیال زموږ د کلتور داخلي برخه ده بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل موږ په کې لیدلای شو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې دا غاړه هم د رنګ نه ده دا فولکلور د رنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوښ سوې دي ها دا منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلومه نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ د ستا ذوق دی کاغذ ستا تلوالی دی کاغذ ستا بادوري دی کستا مینه دی کستا هر څه چې دی کستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدا راته وای چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه اوس زما اول هدف دا دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوریانې پکې وي په دې کې هغه به خلک را په ګوته کې هغه به بیا سیمې کو
ډېر مننه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
هر واپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند م کوي دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوي بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکو په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واک دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکو په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت اوریدلو بلنه درکوم
د خوشحالی راز سوداګر هر څه لرل خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني
سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر میلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې را رسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ دراز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو، اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم در سره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښي دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته ښي لاس ته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه. د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانې دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشا وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو، حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل؟ زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نشوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
با ډیوی څارمه د اغلی شفیقی خپلواک د شیرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. پام دې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفقي خپلواک ستړی مس،
خوشحاله سي
د کتاب مبارکي درته وایم. باډیوې څارمه په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم، خو مجموعا د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې دي مخکې کلونه وی
شفقی دامو دوامه ټولګه ده او زه څومره خبر یم لدینا علاوه مدیر نور شاعری ناچاپم ده یوه در ته وایستی څه فکر کوئ د لومړنی کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډیر سره متفاوت نه دي
بیخی خبره مو سما وکړنه هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې ما په شاعری کې په لومړني کتاب کې د نوي کتاب کې نسته او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډیر ښه دی او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې غومره فکر پوخ نه و ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري و چې نه زه له دې محیط سره بلدوم البته ادبي محیط سره او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه دا نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوې یم او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي. هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصه سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دسې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما د سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدد عملی تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډیر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی کېدای شي ځوانان الهام ورنواخلي او هغه هم بدل شي؟
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیا شوی با ما نشینی ما شوی. هم نشین خلک یا دوستان ډیر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې د هغوی خبرو د هغوی ناستې. او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو لولي که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه سې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم. یعنی باور وکړئ چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم. خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي مالوستي له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سم حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي چې زه څه فکر کوم زه په کوم فکر شاعري کوم یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي په لندن کې څه ډول کوي په نورو هیوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه څه شیان ډېر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم. غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې خبرې کړې دي تر دغه حدې کړې دي زه باید دوی دغسې کولی شي زه یې ولې نسمه کولی. زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم ممکن نه وي ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي ډېرې زیاتې خو ما په همدې نیت کړې چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښې موضوع ته مو اشاره وکړه د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي دوستانم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی بیا به خبری ور باندې وکړه چې تاسو ډیر خوښیږي. البته
دا نظم توکلینو را مختصم نن ګنا کوما د توتکی ځال نړوم ونی لبی خباسم باد تا خیرا کوما باران تا ننسیگم سپین پایزی پون پیرو لڑما روح می نرگس تا بخم سرم دا عرش پا منارو زڑوم کبر تو بور کوم چیری خی قویشی لیمو کې ور بلوم هر رګ ساکت ساتمه ستاله سره ووتم خو نن زګنا کوم د زمانه پزړه کې ځان کوم
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې اکثریت ځوانان بیا کله ګورم چې عکس العمل ښیي د داسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر په اخلاص نه سو او دا توضیح کوم ده څه نظر لري د هغه کسانو په حیثیت کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تبصرې مثبت نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پذابوي نه غواړي چې ځان پذاب کړي په دې پسې ولټي ولټونو کې چې دا خبره دې کړي څه معنا لري موږ یعنی تخصص یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوس چې زه پې پوه سم کې په پوه نه سي ما باید پې پوه کړي تخصص یو خوی ده ته زموږ دغه لوستې قشر دسې تخصص یو خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم څه د دې شعر په حیثیت کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیت کې زه کولی سم پلټنه وکړم که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کړم خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن هم دغه شعر له دې وره خو څه نه وي زه به د یو انسان له ذهنیت خبره سم درېمه خبره طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي ټولنه یې زر نسي هضمولی هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي او دا مهمه نه ده چې څه چې ما ویلی زر زه تر زره د هغه ټولنه ومني که ما واقعا یو څه ښه ویلی وي هغه به سل کاله وروسته هم ژوندي وي سل کاله وروسته به هم خلک مني خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي حداقل یوه اشاره یو مسیر یغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېری څنګه کوي زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوي نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي
زه ګومان کوم زه ډیره لاغه نه متاثره یم له کلي نه ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري یو هغه څه چې د کلیوال انجلۍ له سنګارې رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې ځکه عموما هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري او ما هغه وخت هلته تیر کړی دی عموما چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یم که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای سوي دي هغه مې لاسي کړي دي ځکه چې غواړم صادقه اوسېږم زه په ښار کې اوسېږم او یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم کنه یا په هغه تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم هغه سې سبا نه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ګدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر اوسېږي خو زه ډېره هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطح لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم یا شعر مې دی یوازې افغانان خوند ترې واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنی ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي
ډېره مننه شفقه ډېر ښه فکر دی څومره شاعري مو شفقه ناچاپه پاتې ده
ناچاپه شاعري داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې بیا نه پیږم چې یو دم مرانه ورکې سولې اوس یې نسم لیکلې نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه غسیم او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن د یو پنځلسو دومره شاخوا دغه نظمونه مې او یو څه مې د کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي
یعنی یو خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې لته هغه ټولګه مې چاپ سي دا شعر راته ولولې
دا به ولولم چې تقریبا نه ډیر وخت دی نه ډیر لاندې
او مې غواړم
انسان باید څو شیبه غلی سی، لکه ایره، لکه بی پانو ونا، لکه وچه سا، لکه وی دراغونا. ده چی غخلی می وگنده ما ده تن لونی بی لکلی وارم ده پانو مرگ تجربه کرد.
مرگ ده خدای لری لری، خدای ده توازه لره
من نه.